درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي ریو په یو بل خبرونه کې مهرکلې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. زایش ملند مو په تخنیکی برخه کې سره میر احمد صافی همکاري کوي. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي ریوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په اثر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې یې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسلې حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی چې اوسمهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیرخان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمېر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د دې کسانو د دایمي ستلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي ریپورت کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 3,300 او له پاکستان څخه 5,502 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا 200,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دي، چې ډېر په ایران او پاکستان کې اوسي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لیږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندیز نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښې وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراري غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د خرطوم لپاره لومړیتوب کوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په را روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډي ورځ د 1940 کال د جون پشپګم هغه ورسته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلور متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نورې هر 100 کلن و. د نورماندي په جګړه کې د متحدینو نږدې 10,000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړې. او د اسرایلو یوه بیسپرلی فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې ده او د دوو اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایي بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11 هغه مهال د سپوږمۍ له غولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله کوکنار کم کرل شوي و او همدارنګه چې په سلو کې 3 د تریاکو په تولید کې او په سلو کې 40 وبخی چې په سلو کې 3 د کوکنارو په کروندو کې کمی راغلی او د تریاکو په تولید کې بیا په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند کې شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2019 کال کې 309,000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نه شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړی اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سموګه غلا ازادي رادیو ناوړي دوستانو وس هم رازو دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د سفیولا ستانګزي کتنه به ورته واورو. ورپسې د ازادي رادیو مجله مهیروي.
ډیلی میل رسپانې د هالیوډ د مشهور فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورسپانې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوی دولت یې واک ته ورساوه، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په وړاندې کول استاد هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروه چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه چړنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله. ماته ول چې ولا زلګ مریض یم، غواړم چې هند ته لاړ شم سفر لپاره، زما اجازه واغست.
په فنکار برخه کې ل ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او چړنیزو کارونو غږیدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغو
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ انجلۍ واوري.
چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه.
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري. مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې او په ورخمین خیال کې به یو غلی شوی شاعر ته نظم واوري. آشنا په کانو کې د لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویده شو خانه پوي کې چې دا تاسو نو کر څوک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د اپریل په 15 نیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري